پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمه دولس بجې سوي د چهارشنبه ورځ دنن د اسد شپاره سمانی چا ده 1390 هجری المریز کال اوریدون کو دا خبرونه مو خبری خبرونه ده خبرونه او رپورتونه په دې خبرونه کې لرو په همدې خبرونه کې به په کابل کې د نننې چاودنې له جزئیاتو خبر سي نور رپورتونه هم لرو خو تر رپورتونو مخکې سلطان محمد سرور ته وار ورکوو چې خبرونه وړاندې کړي
د کابل ویدیس کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د خزو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوې دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې ده. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر له نړۍ سترګې پټې کړې او امریکا خپل بهرنی مرستې درولې دي. د خبرونو تفصیل روغتیا وزارت وایي د کابل ویدیت کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د خزو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. برید کوټه سنګي ته نږدې د دواخانې په ګولایي کې شوی دی. طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات وشول چې په نتیجه کې د داعش یو غټ مرکز له منځه وړل شوی دی. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. د مخالفینو د تلفاتو څه نه دي ویل شوي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د دریمې لوا قومندان ډګروال عباس توکلی خبریالانو ته وویل یو همویز غرول موټر چې نن گهیځې د کیلګي غونډ ته د ننوتو هڅه وکړه په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپاره وو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستند یک حمله انتحاری و انفجار موتربم
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دی غختل د کلګي په کم کې د دریم لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاری برید وکړي. لنه کمرګه په لومړی پړاو کې دوی وپیژندل شول او د دریدو امر ورته وشو خو کله چې دوی ونه دریدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شو او درې کسه چې پکې سپارو ووژل شول. ډګروال توکلی زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموی موټر د بغلان امنیه قومندانۍ ته څیرمه وچودو چې درانه زیانونه یې واړول. د سرپل سنچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ تنه وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي. نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دریو لوریو د سنچارک پر توپخانه او مسجد سبز کلیو د شپې یوه نیمه بجه حمله وکړه چې د سهار تر څلورو یې دوام وکړ.
دیروز حوالی ساعت 4 ناصر کردیم که دشمن پلان حمله و تهاجم و گسترده
پرون د مازدیګر د څلورو بجو شاوخوا موږ ته اطلاعات ورسېدل چې دښمن د پراخه برید نیت لري. د طالبانو مشري د دوی نومول شوي والی مولوي ظریف کوله.
وارد نبرد شده بودن.
د سنچارک ولسوال زیاتوي چې په دې برید کې د طالبانو شپږ تنه وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. همداراز د هغوی یو هومي موټر امنیتي ځواکونو نیولی دی. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د پروان پولیس وایي چې نن یې د 300 کیلوګرامو خامو چرسو د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا دا نشئی مواد د سکرو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاقېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل السراج په ولسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي او تحقیقات روان دي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندرا موډی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهاراتا جاناتا له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هندوستان د خپل دې مشر په مړینه چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند د ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. سی این این تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو مرستو بودیجه منجمده کړې. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړي او اوس دا ویره شته چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به نړیوال روغتیایي پروګرامونه، سوله ییزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې ټکنۍ کړي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د نوموړي د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو ته اوس 12 بجې او 1 دقیقې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې چاودنې له جزئیاتو تاسو خبر ترکو. په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر سلو زیات وګړي په دغه چاودنه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته هم کتنه ولرو. په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم خبرو. تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې له اوسه موږ ته خپل نظرونه راوستوي. په خبرونه کې به درته خبره کړو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجې ته کتنه لرو. او په ونیزو پروګرامونو کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوردونکو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله تو دقیقې مخکې پر ټویټر په کابل کې نننې چاودنه وغندله. پر دې چاودنه خبرګونونه دراتلو په حال کې دي. په کابل کې نن تاسې خبر یاست چې د کوټې سنګي په منطقه کې د دواخانې ګولایي ته نږدې چاودنه شوې ده. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویندوی څو دقیقې مخ کې ازادي راډیو ته ویل چې 15 نوي تنه زخمیان دي په دغه حمله کې. د مړو شمیر د هغه په وینا شاید تغییر وکړي په دې خاطر چې د ځینې کسانو روغتیايي حالت نازک دی. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دا اوس راسره زموږ له استودیو په ټلیفون کې ملګری دی او د دغه حادثې نور جزئیات له ده سره دي. اکرام مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل ښار کې نن شاوخوا 9 بجې یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موټر بم چاودنه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د کوټ سنګي سیمې ته څیرمه دقیقا د ګولۍ دوخانی په سیمه کې د شپږمې امنیتي حوزې د ماموریت په دروازه کې دغه موټر بم چاودنه رامنځته شو چې مرګ ژوبلې واړه ولک څه هم د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې پیښه کې د اوختو زیانونو د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیښه نه 15 نوي تنه ټپیان بیلابیل روغتونونو ته انتقال شوی دي چې په دغه ټپیانو کې پولیس دی همداشان خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په ټپیانو کې د پیخه کې د وجل شوی کسانو د شمیر پاره تر دې د ما هیڅ معلومات نشته چې په دغه پیخه کې څومره کسان وجل شوی دي او نور کوم تلفات خلکو ته رسیدلي دي. خو ویل کیږي چې دغه سیمه لګنی ګونی ډاکه سیمه ده او زیات عام خلک په دغه سیمه کې خکته پورته کیږي. دا په کابل ښار کې پروسیو کې سومه 14 ده چې رامنځته کیږي پیخې په کابل ښار کې پروسیو کې یو سنه زیاتې شوې دي. تیر ورځ په یو د ولسمي امنیتي او زی اړوند په سیمه کې د نشئیتو کو سر د مبارزي د 15 کارکونکو پولیسو باندې هم 14 وشو چې دوی پکې وژل شو. لدین وړاندې د کابل کې د زرغون بهیر په دفتر باندې د امر الله صالح په مشوي باندې ډلېز حمله شوی و چې لکتر لګ او یا تنه ته پکې مرجوب لرسیدلې و. شلتنه پکې وژل شوی 50 پکې نور ټپیان وو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو یو کاندید عبدالله هم دا پیخه غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله یا دا 14 د افغانستان په انتخاباتي بهیر باندې حمله ده. تیر ورځ د انتخاباتي بهیر په اړه چې خبره کیږي نو وسلوالو طالبانو دغه بهیر په اړه باندې خبرداري ورکړې او ویلي وو چې دوی به انتخاباتي غونډې د حملو لاندې ونیسي، حمله به پیو کې او دغه بهیر سره په ټوله کې مخالفت خوده لو د نننۍ 14 مسولیت هم وسلوالو طالبانو منلې دي. ویلي دي چې دوی په دغه سیمه کې د پولیسو او د ملي اردو د جلب جذب یو مرکز په نخښه کړی دی او زیات شمېر عسکرو ته پکې مرګ جوړ لا اړولې ده. نو تر دې دمه دغه پیخي هغه ورستي جزئیات لانه دي په ډاګه شوی چې ورستي جزئیات را لده بل اوریدونکو سره شریکو بل فرشته جان.
نو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی هم ټویټ کړی دی چې د قدمه خو د حمله غندل ده. د حمله لپاره مستوال طالبان تر ټولې دی ویری دي چې ملکی وګړي وژل دي. اکرامت مخکې مخبري کولې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو د کابل په دروي منطقو کې پرون شپه تصفیبي عملیات پیل کړي وو. په دغه باندې هم کڅ نوې معلومات لري، لطفا وی وای.
د افغانستان ملي امنیت یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې اوس دغه تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې دا په بیلابیلو دریو سیمو کې په چې یو د کابل د په یو ولسوالۍ کې او دوه نور هم د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې چې د ملي امنیت د خاصو ځواکونو له لورې نه تر سره شول، د داعش اسلامي دولت د ډلې یو مهم مرکز پکې له منځه یوړل شو. په دې مرکز کې د انتحاري واسکټونه جوړېدل، د موټر بم پکې جوړېدو او همداشان پکې ځینې نور کارونه کېدل چې وایي چې د په ځنګل ډول د باګرامیو په ولسوالۍ کې کوم تصفیه وی عملیات دوی کړی. دوه کسه د دې اعلامیه په وینا باندې چې دوه د داعش وسلوال پکې وجل شوی دي او دوی پکې لمن زوړل شوی دي. د دغه سیمو خلکو سره چې موږ وغږیدو فرشته جان، دوی ویل چې د تیر شپې 12 بجو نه دغه عملیات پیل شوی وو او یعنی کریش په دوی د ډازو او د 14 د غګونو لامل خوب نه دی کړی. همداشان په د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیاتو په جریان کې د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو درې پولیس هم وژل شوی دي او خو دغه دوی په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د دې وژنې په بدل کې د کابل ډیر خاریان چې دی هغه یو مهم او سخت پیښونه وژغورل شول. ځکه د دوی په وینا باندې چې دوه کوم د داعش وسلوال چې دوی وژلي دي دا دوه و چې انتحاري حمله کوونکي وو او پلان یې دا و چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې انتحاري حمله وکړي. نو دا عملیات هم د دوی په وینا باندې چې پای ته رسیدلی دي. بلې فرشته جان،
مننه ډیره مننه. اوریدونکو مفصل معلومات مو اوریدل زموږ همکارو اکرام لا اکرام. تاسو واوریدل چې په کابل کې 14 سویدا ډیره درنه 14 ته د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر پر دې مسله په یو پیغام کې لیکلی دي چې یو اربیا د طالبانو په انتحاري حمله کې په کابل کې ملکی وګړي په نقشه سوي دي او ډیر زیات بیگونه خلق خوش سوی دی. طالبانو ایده کرده چی دوی د پوځیانو د جلب جس پر یو مرکز حمله کرده. اوردونکو تاسی ده دغه مسئله د تعقیب لپاره زموږ رادیو اوری او که وخت لری یا انټرنیټ لری نو زموږ به پانه هم کتلای سی ازادي رادیو ټکی کام دلته موږ زموږ همکاران ژوندۍ بلاک کوي، یعنی تاسی ته وخت په وخت هغه څه معلومات چې موږ ته رسیږي درته لیکي، نو همې لوستلی سی همې اورېدلی سی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په سم همکار فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وای.
د افغانستان د متشبثینو علی بورد وایي د واګه سوداګریز بندر د ستونزې د حل لپاره یو افغان پلاوی هند ته تللی. د دغه بورد مشر احمدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی د سوداګرۍ وزارت په مشرۍ به نن هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
بل اخر نن یو جلسه په دیلی کې د افغانستان سفیر او ارتشي تجارتي د دوی د ګمرکاتو او اوایز د موینیت سره لري او مرته البته خوشبینی را کړی دي چې حال بشي.
خغلی حاجی غوایی د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریز بندر په لاره د صادراتي محصولاتو موټر پرته له سکنرونو تلاش کیږي چې افغان سوداګرو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د حاجی غا په خبره د دغه بندر پر رامنځته شوې ستونزې شاوخوا یو میاشت وړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د ګبینو تولید زیات شوی. د دغه خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې څلور زره ټنه ګبین تولید شوی دي.
تقریبا په حدود د یو لک پټۍ دوی مچۍ لري چې په حدود د تقریبا اووه زره تر شپږ زره اته سوه ټنه خلک دوی تولید لري. څو شرکتونه مشخص شرکتونه دي چې دوی کاروباریان دي په همدې سکتور کې کار کوي، نو دا یو لوی ارقام ده. چې پکتیا کې دا د اولنۍ ځل ده چې دا پکتیا کاروباریان د شاتو په سکتور کې د زراعت په سکتور کې دوی فعالیت لري.
خغلی علامیر وایي د ګبینو د تولید او پروسس په برخه کې تر ټولو ستره ستونزه د کال په دوو موسمونو کې پاکستان ته د مچیو انتقال دی. د نوموړي په خبره په کار ده چې په هیواد دننه د مچیو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ شي تر څو د ګبینو د تولیدونکو ستونزې حل شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر اووه اتیا افغانۍ پنځلس پوله، یو یورو اته اویا افغانۍ دیرس پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندۍ کلداري اووه سوه پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اوریدونکو تاسو په یاد ولرئ چې په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. نو که د مخدر موادو په ضرورونو باندې غواړي خبر سي یا غواړي چې د یو چا سره مرسته وکړي چې هغوی په مخدر موادو باندې روږدي سوي دي یا د دې په تړاو نورې کومې ستونزې لري، دغه پروګرام مه هیروئ، په دې خبرونه کې درته خبرو. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې د هند پارلمان د اګست په پنځمه نیټه د جموں او کشمیر په ځانګړي حیثیت کې تغییر راوست او د قانون درې سوه اویایمه ماده یې بدله کړه چې په دې اساس باندې د هند له لورې د کشمیر وویشل سو او د دې سیمې هغه خصوصي حیثیت پای ته ورسره ورسید. دې مسلې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا پسې کړکېچنې کړې دي. پاکستان ویلي چې پر دې مسله به د دوو هیوادونو ترمنځ د یو بل جنګ احتمال وي. دوو هیوادونو تر دې پخوا هم د کشمیر پر سر جنګونه سره کړي دي، خو هغه وخت هند او پاکستان اټومي قدرتونه نه ول. زموږ همکار عصمت څاروان د هند او پاکستان ترمنځ د دغې لانجې وروستي معلومات راټول کړي دي، دغه مسله یې کتلې ده. نو سروان صاحب، اول کاوریدونکو ته ووایه چې اوس دغه لانجه د دې موقعیت څنګه دی، چیرته رسیدلی ده؟
مننه فرشته جانې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لا هم سخت امنیتي تدابیر دي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هند د کشمیر په خصوصي حیثیت یا موقف کې تغییر راوست. له دې وروسته دا تدابیر غوره شوي دي. هند له کشمیر څخه د کورواکۍ اختیارات واخیستل او پتهیله چې دا سیمه په دو برخو وویشي. په هندي کشمیر کې موبایل ټلیفون او انټرنیټ له کاره غورځول شوي چې په نتیجه کې لنړی سره د دې سیمې ارتباط پرې شوی دی، نو څوک ډیر دقیق نه پوهیږي چې هلته وضعیت اوس څرنګه دی. د هند سرسخت سیال پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د هند د هندو ملت پاله په مشرۍ د حکومت دواړه اقدامات، یعنی له کشمیر څخه د ځانګړي موقف اخیستل او په دوو برخو ویشل، کېدای شي د جګړې سبب شي. د هند لوري د کشمیر په اړه د وروستۍ پریکړې مطلب دا دی چې جموں او کشمیر به د مرکزي حکومت له لوري اداره کیږي او کورواکي له منځه ځي. د جموں او کشمیر د اوسني بیرغ ځای به هم د هند ملي بیرغ نیسي. د سیمه تقریبا نیمه آزاد و او دغه آزادي نور سلب کیږي.
سروان صاحب، دغه تسمح کیدونه وکړه چې د پاکستان له لوري څه خبرداري ورکړ سوې دي، که د دې جزئیات وایسته او دا چې څومره جدي دی د پاکستان خبردار؟
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ مخکې تر دې چې هند دا وروستی اعلان وکړي، په کلکه ویلي وو چې که د هند حکومت د کشمیر په موقف کې، یعنی د خصوصي حیثیت کې بدلون راوړي، نو له هر هغه څوب څخه به کار واخلي چې په واسي پرې د دې خبرې به سره واورو.
من به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې د معاملې راپور تکو او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول د معاملې وړل شو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه د معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي، نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
د ازادي راډیو د خبريالانو بل پاکستان د دوی په حواله جمو کې اکثریت هندوان ووسی او د لړاک په سیمه کې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودیستان دي، نو دوی به د هند حکومت مستقیم ادارې لاندې وي. سروان صاحب، دغه لانجه اوس د هند او پاکستان لپاره چې دواړه اټومي بم لري، د دې معنی څه کېدای شي؟
هو، دواړه هیوادونه اتم بمونه لري او له یو بل سره د سیالۍ لپاره یې جوړ کړي دي. اول هند اتم وازموي، ورپسې پاکستان هم اتمي بمونه وازمویل او د یو بل د سیالۍ په خاطر یې دا جوړ کړي دي. لکه څنګه چې د عمران خان په خبرو کې مو واورېدل چې د ویلې دي چې هر ډول قوی څخه به کار واخلي که د کشمیر په دې حیثیت کې تغییر راوستل شو. د عمران خان ترڅنګ د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر باجوه ویلي چې د ده په وینا د کشمیریانو د عدالت غوښتونکو هلو ځلو د ملاتړ لپاره به د پاکستان پوز هر هغه اقدام وکړي چې په وسې پوره وي. نو د دې په خاطر چې دا هیوادونه اتم بم لري، له هر ډول اقدام نه کېدای شي اتم بم هم مطلب څوک واخلي، نو وضعیت ډېر ښه نه معلومیږي.
افسروان صاحب، دغه د هند او پاکستان په چارو باندې چې څوک خبرې کوي، له کومه ورځې راځي د خپلواک او نړیوال څارونکي دوی وایي چې یو مسله چې ډیره د خوابدۍ وړ دغه د کشمیریانو ژغ دی، چې خپله د کشمیر خلک د دوی خبرې په دوی باندې د مطبوعاتو د دغو یعنی برق نسته، انټرنیټ ور باندې قطع دی، نو هغه خپله په خپله منطقه کې د خلکو اواز نسته چې دوی څه وایي.
البته تر دې مخکې خو د دوی اواز خپرېدو کرا دي څو ورځې لپاره دا شی بند وي. په کشمیر کې مختلف نظرونه شته، یو شمېر کشمیریان دي پاکستان پلوه دي، یو شمېر کشمیریان دي چې هغوی نه د پاکستان حکومت غواړي نه د هند تر تسلط لاندې پاتې کېدل غواړي. دوی غواړي چې د پاکستان له کشمیر سره یو ځای یو مستقل او آزاد حکومت او دولت ولري، او یو شمېر نور هم به د هند پلویان دي. نو تر هغه اواز چې تر دې مخکې تر دې اوسنۍ تحریمونو مخکې خورته شوی او هغه دغه
مختلف نظرونه اوریدونکو. د هند بهرنی چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له هغه کسانو و چې په د هند او د کشمیر په دغه مسله باندې د هند د صدر اعظم نریندر مودي د دغه اوسنۍ دریځ سخت دفاع کوله او د دې ملاتړ کاوه چې جمو کشمیر د هند برخسي او د هند تر قوانینو لاندې په مستقیم ډول راسي. دا وفات سوا د افغانستان جمهور رئیس د دې د مرګ په مناسبت یو پیغام هم خپور کړی دی او لیکلی دی چې سوشما سوراج د افغانستان د خلکو ډیره ښه ملګری ډیپلوماټه و او د افغانستان خیر شګنه غوښته او د دې په مړینه باندې خوشحالي څرګنده کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت افغان ته چې د کابل تنن رسپانته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهور ریاست انتخابات. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهور ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملي ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوي چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا له یوه اړخه ناشونې ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات یې وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لاره هواریدای سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې دا ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله نماینده افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شاکیږي. په سرمقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
اوردونکو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه سوي ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مجروح ویلي چې د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د کوټسنګي په سیمه کې د دواخانی پر ګولایي په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 15 نوي تنه زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پر دې مسله باندې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند په دې اړه په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دي چې دا حمله د یو اربیا د وسلوالو طالبانو له لوري پر ملکي خلکو ده چې د ملکي خلکو ژوند یې متاثره کړ. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر ټویټر لیکلي دي چې دا پر انتخاباتي پروسو باندې د دوی باور نسی کمزوری کولای او دای دا توریزم کار بللی دی.
ستاسو له پیغامونو
ما دا کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کوم اقزامات چې وروره دا کارګر چې ویلي و دا فیس نو ورکی زموږ اقزام نه راکی نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو ځای پر راورسوي مننه تشکر.
اڅه دا د دې د دې د هغه خوښ لرم دا پېښ نه لرم د برمغات ولسوالۍ د بدګس ولایت یم. موږ ته دا مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمعلې یا تورخان خپل برمغه څه وای موږ کلاینه والی ویل دي چې څلور څو بوجي وړه هغه ورس خرج کړه وای دا د والی صاحب دي چې دا خوار وړي به کوولې دا د بلاس د ورکو دی دا مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو والی خپل وای څلور څو بوجي ما دې یو څه پاکه دغه خاطر په دولسین زور کوي پیسې والی صاحب کراینه واخیستلی تورخان جملې مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې خبره موږ مکامات ورسه
د دی خو سره چې حضرت الله ارمانی خبرې کوم دی خو سره چې زما د پیغام ده چې د دولتي سپون کې لپاره کوم په خوا شي دن شوی دی او شي دن شوی دی او د پرسمې نمبر خاص په نمبر دی ورکول شي او دوی ور د شهیدان او ورسینو کورنۍ ته کوم خاص په نمبر ده شوی او حتی دا چې خاص سرباز چې په هغه وخت شهید دی کوم خاص لري نغدې پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي خو دی خو سره په دی اړه باید دقیق توجه ولري او دا معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خپل کیږي او د نمبر ولې ورکول کیږي وسم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اردونکو د دې خبرونه تقریبا ووښنه مې د زهرو کاروان پروګرام ته مر ځانګړي کړی په دې پروګرام کې معمولا پر مخدر مواد باندې خبرې کوو پر هغو ضررونو چې د مخدر مواد له کبله ټولنې او وګړي ورسره مخامخ کېدلای شي نو کله اقل ری د پروګرام درویدو لپاره را سره ملګری ووسی ترغه مخکبه سلطان محمد سرور ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی
روغتیا وزارت وایي د کابل لویدیځ کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې ده. د سرپل سانچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ تنه وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي. د پروان پولیسو نن د 300 کیلوګرامو 400 د قاچاق مخه ونیوله. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سواراج له نړۍ سترګې پټې کړې. امریکا خپل بهرنی مرستې درولې دي او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوریدونکو په یاد ولرئ چې په کابل کې د چاودنی جزئیات زموږ پر یو پاڼه باندې خپریږي. نور زموږ د خپرونې خبري برخه پای ته ورسېده خو دلته زما همکاران لایو بلاک کوي، یعنې په ژوندۍ بڼه که د چاودنې په ارتباط معلومات خپروي. نو تاسې که انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام، د دغه ځای تاسې معلومات ترلاسه کولی سئ. او نور نو ورځو عبدالنافع همت ته وخت ورکوو. زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام برابر کړی دی، وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاو دن لافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نامنې دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 65 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 100 میاشتې پر څلورمه نیټه 9 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 23 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان 75 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول.